سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت و به چې تاسو آزادې راډیو ته غواکیست د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې زموږ همکار اسد الله الدین به تاسو ته د خصوصي پانتونونو پر رول باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. خصوصا خبرونه په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په یوه بیان کې ویل چې دا کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور هر یو له 1.5 نیولې تر 9.5 درو پورې په تحریري سزا او د شپږو درې کلونو ترمنځ حبس په بیلابیل درو دورو محکوم شوی دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې 4 کسان په محضر کې په درو وهل شوي دي. طالبان بیا پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږ نه کسان په بیلا بیلو تورونو په مازر کې په درو وهلي او پر ځینو نورې قصاص تطبیق کړي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا غوښتي چې په مازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو له ورکولو دی ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې FAO وایي چې سږ کال یې په افغانستان کې د اوبو زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. FAO په یو بیان کې چې پرونی په خپل ایکس باندې خبر کړی ویل دي چې د دې کار هدف د اوبو مدیریت او د ویل شوی واورو د اوبو اوامدارس د سیلونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوي او د چاپیریال بیارغونه ده. په افغانستان کې په وروستیو سکلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه او د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی دی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینه کابل په دارلمان سیمه کې د بارنوي ډیپلوماټانو لپاره د وزنګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پی بیان کوي چې د دې خارګوټي د سروې لمړني چاري پای ته رسیدلې دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دا خارګوټي به په څه باندې 300 جریبه ځمکه کې ورغول شي. خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کېدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. بس پیلو ورزو د بس میلمنه د ښځو فعاله او ښوونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم ستړي مشه، راځي پیل بلدین وکړو چې د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په واده کې څومره مهمه ده.
مننه کوم، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را به شو د تحصیلي بنسټونو باندې دلو ته چې البته دا زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را به شو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا د چورتای چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر خځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د خځو او د نجونو په حق کې کوي د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې خځې او نجونې د حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بېلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وې. د ښځې موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده او د یوه بې حرمته موجود په سترګه ورته کتل کېدل. میراث به یې نه ورکوه او هغه هېوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بده رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی. ښځه د جامې نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلی شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخه لوي او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې د هغه احترام او عزت تامینوي. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي، ښځه د اجتماع نه منع کوي او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي؟
میرمن خورم سلامات اوسې، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته ورسو. ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ خدا ساده سه باندې که اوس پریش ولا تخنیکی همکار اشاره کوي برته به حسابو کو چاړي کور سره ونیسو. میرمن خورم تاسو زده پختنه کوم چې څه فکر کوي؟ آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی، دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم صبري خلري او کنه ممکن سیاسي لوبوي؟ ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چراسي بیانو قصور لام خلق وستل کیږي. د افغانستان بندیزونه تکرار شو، خصوصا د غورستی کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پونجونو باندې حتی په روغتیاي مرکزونو کې په روغتیاي تحصیلي دارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید. فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري؟
دقیقا دا سیاسي بڼه ده، ځکه زموږ په سپیشلی دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی دغه نموږ مخته شو اړولای. دا سیاسی لوبه ده چې باید تاوان د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي. او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي، نه، خیر، هېڅکله هم نه، ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده. دا تنها دا نه چې دا دوی ته ضرر دی، دا زموږ هېواد ته اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، حقوقی دغه ټول نقصانونه لري، ځکه دوی د دینه به خبره دي. په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي، په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي. په اسلام کې ما مخکې هم دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی. په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي. ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه، نو کچيري د حق دوی نو ور کوي آیا اوغه وخت کې نه دا کار به بنسټه بلل شوې دي او بی بی عائشه د اسلام د احکام او احادیثو رسونه کې مهم رول درلود او یو شمیر دینی عالمان او دینی عالمان د اسلام پر لومړیو کې د هر ازادۍ یو بیلګه بللې چې د خزو غږ پورته کول او خپل حق وښتنې برخه کې مهم رول لوبولای دی.
بله، دا معنا چې په اسلام کې د خزو ونده د خزو حقونه هرڅه معلوم دي، هرڅه څرګند دي، اما تاسو وایئ چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلې دي پر نجونو باندې، پر تحصیلي بنسټونو باندې، دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري؟ کور ودان ډېره مننه. سلامت سي سادات صاحب، سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی، تر هغه چې عبیدی صاحب وصلېږي بحث به مخته بیایو. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په افغانستان کې دننه یې دغه تحولات چې وروسته کې راغلل، آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې ریښه لري؟ البته په هغه تفسیرونو او عبارتونو کې ریښه لري چې طالبان یادونه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر قدرمن او عزتمن مودین سره تاسو ته، استاد واغلو تاغلو د خبرونې کارکونکو ته او کارکونکو ته، او د افغانستان پتمنی او غیور او پر علم مین ولس، او علم خصوص قدرمن او پتمنی محجبه او خويندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمن لودین صاحب، څنګه چې تاسو پښتنه وکړه پر علم بندیز او خصوصا د خويندو پر علم بندیز، دا ناوړه عمل ده، په اسلام خلاف عمل ده، په اسلام کې ځای نه لري. ملت او دولت ترمنځ توپیر پیدا کوي، او علل خصوص د هیوادوالو او حکومتو ترمنځ اندغه دروازې چې پر علم لپاره د خويندو پر مخ بندې کړي دي، دا نفاق ترمنځ کوي او جدایی د دولت او ملت تر منستر اولی. نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم، په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت منګه تروسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکي د خويندو او د میندو په تعلیم او تحصیل. ډیره مننه.
بله، والسلامات سي سادات صاحب. سره لدی چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې، نجونه اجازه نه لري چې حتی هغه یوازنه هلی چې وا چې هغه په تاسو په روغتیاي موسسو کې د دوی زده کړې وي، هغه هله هم وس په بند شوله. البته هله شته د نجونو چې برته دغه دروازې ورته خلاص شي. یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پانتونونو جوازونه هم لغوه شوي دي. ولسو خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوی دی. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغه پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوي که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نشي؟ ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
ډیره مننه لودین صاحب. دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پانتونونه چې دي، هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پانتونونه یو څه افغان ولس ته ډیر ښه وو، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند سول، دا معنا ده چې پر خويندیم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم د دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کوي چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو ارتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خويندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بيخي فريزه ده، ځکه منګل ته آيت لرو کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم د قران عظیم شان او د احادیثو څخه لرم الله سبحانه تعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا هغه کس چې پوهیږي اره نه پوه سره دا برابر دی نه تبن چې نه دی برابر اوس موږ څوک چې برابر شو موږ باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي او هغه ته ویل چې اقرا طول ولا اي پیغمبر بسم ربک الذی خلق هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی اوس چې الله مونږ ته وایي چې تاسو ولولئ نو لیک او لوس او نورو ته دغه تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی دا الهي فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخشه تاسو ته اشاره وکم چې مونږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکړو او د لمونځ باندې علم ونه لرو پوها ونه لرو ارکان باندې پوه نسو یعنی تعلیم او تحصیل د لمونځ په باره کې موږ کړی نه وي دا لمونځ د موږ باطل دی. حتی دغه موږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نسو
سادات صاحب دل لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخې شوي دي مدرسې زیات شوي او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علوم په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته هغه مباح دی البته خو دغه موضوع اختلافي دی طالبان په منځ کې هم دلته یو یادونه کوم زموږ تاسو له دې بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځنګړې اساس چې د توماس نیکلاس اندتللې کابل ته هلته له بیلابلو طالب چارواکو سره کتلې دي د یونامالو مشرانو سره کتلې دي بیرته چې کله دغه نیکلاس ستونسوي اروپا ته لرسنوي سره خبرې کړي خپلې ټویټونه کړې دي هغه ویلي چې د طالبانو نه پختل په کابل کې هتا ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره هم کتلې لږې او پختل چې دغه د ورستیو بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتيایي مرکزو کې دنجونو پر تعلیم بندیز پړم وتر او پختل چې دا والي د بندیز والي لګیدلې هتا غویلي چې نړی طالب چرواکي هم نه پویدل چې والي دوی دغه بندیز لګولې دا یعنی وضاحت نه ورکو دا معنی چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغه بندیزونو په حق له باندې بیلابل نظرونه موجود دي بیلابل دریزونه او موقفونه شته او کله ناکله دغه بیلابل موقفونه د دوی له سرګندونو نه د دوی له ویناونو هم لورایا سرګندېږي. په هر حال کور ودان مننه بیرته راځم میرمن خورم ته څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو ځکه دا خود ټولنې یو اړتیا ده چې چیرته دغه وضعیت روان وي د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پراته د تپ پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجي دو امتحان اخیستل کیږي د هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د تپ محصلان دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی لار سی فعالیت وکړي مثلا ک او داخلي ډاکټر وی داخلي ډاکټر پتوګه کار پایل کی ماینه خانه خلاصه کی کی اوسوک له غاخونو نه فارغ وی له د غاخونو څنګه پرانیزي دغه امتحان کې هم سکهل انجونو ته اجازه نه ورکړل شوی البته موږ تاسو یوش منجونې فارغان لرو دغه ډول وضعیت ک دوام کوي نو دا معنی چې ولسل ستونزو سره مخامخ کیږي څه کول په کار دی ترڅو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاست لري وساتو. بله میرمن خورم از موږ غلره
ما دقیقا سوال ورسونه د ته په کار چې دوی باید خپلن کېنی او تفاهم وکړي نو کله چې دوی خپل نه دي خبر چې څنګه د پهنټونو او د مکتبونو دروازې تړلې دي نو موږ به په دې باره کې څه نظر ورکړو ځکه دوی خپل نه پوهیږي چې څنګه د مکتب او د پهنټون دروازې تړلې دي نو که دوی په دې هلوي چې موږ د خځې او نجونې د جامع نه حذف کړو د موږ وطن به جوړ شي خدای هیڅ امکان نه لري برعکس د ستونزې نور هم زیاتېږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کیږي او نو که دوی ځان ته عالمان وایي کوی چې موږ عالمان یو موږ د وطن جوړو موږ په هر څه پوه یو ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړی دی وایي چې دوی ناپوه دي په دین نه دي خبر نو دوی خو به د دین نه خبر وي نو کله چې زموږ درنه ملما هم و فرمایل چې دا الله خبره ده او زموږ ستر پیغمبر ویلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مانی زموږ خبره ته به څه توجه وکړي؟ بله دا چې دوی کوایي چې باید ښځې په ساتر کې وي یا په حجاب کې وي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ونه لرو، ښځینه نرسانې ونه لرو، نو موږ د خپلې خویندې میندې باید د نارینه وو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکیل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب، دا زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پرې خلاصیږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهیږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبرې نه یوالې یا هم د دریز نه یوالې هم د دل عمل کې چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني، ځکه د اروپای ټولنې دغه استاذ چې کومه سرګندونه کړې د سرګندونو لورای ښکاری چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دینه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دا والی لګیدلې دی یا سیاسي بڼه لري او که هم شرعي یا مذهبي، په هر حال په دې لاره چې استاسو په پټکو دغه ابهام لمنځه ولاړ شي، هر څه ښکارا شي، هر څه واضح شي، خدای چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي، هم دوی کولای شي مثلا خبري وکړي، قناعت ورکړي، ځکه همدغه ورونه خويندې دي او ولس پراته حکومت هم نه کیږي. په دې لاره چې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي د پپام کې ونیول سي. کور ودان مننه. خاغلی سادات، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډیر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیت د دین د فرضیت ترڅنګ د تعلیم د فرضیت یادونه هم شوې ده. خدا موضوع اختلافي ده، موږ تاسو ګورو ل ورای چې طالب چارواکي کله ناکله خپل د ریزونه وای چې دا فرضیت خبره نه ده، یوازې وای چې دینی علوم فرضی. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته به ډیر نه زوم کو تاسو باس په غبان ډیر نه کو زغه هر څه کارا دي، هر څه وازی دي. راځي په دې لګوږه کې چې وس څه وکو ترڅو دغه تحصیلي ادارې پانتونونه خونځي د سیاست لري وساتو او د ټولنې د اړتیا پر اساس راوڅرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کو، د نننې نړۍ اړتیاو ته ځوابونه پیدا کو، ځکه ټول نړۍ پر مخ روانه ده. ټول نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پر مختګونه کوي، نوې نوې چیرنې کوي. او ام افغانستان کې ګورو چې راستربلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لا سره ورن نه لرو او په تحصیلي ډول باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاست د غیدارې لري وساتو؟
مننه کوم علاودین صاحب. گرچه دغه بحث د علم او فرض د ټولو ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بالکل خو له بده مرغه امارت دغه موضوع په سیاست کې اوس د ننه کړې ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ زده کړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونیسي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغوا عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زه نه پیږم دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس که موږ مسلمانان یو، کم قرآن چې ما لوستلی ده او کم تفسیر و ترجمه چې زه له قرآن نه لرم، قرآن آیتونه جامع دي، یعنی نر او ښځه ټولو ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا په خاصتا فرض کې راځي. موږ تاسو که وګورو خدیجه الکبرا رضی الله عنها دا یو تجاره وه، عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیثو ماستره وه. آیا کیدلی چې څوک چې په احادیثو کې په عربي کې او کلي کې لوست کې دی علم او پوهه ونه لري، څنګه احادیث رسولی شو؟ په هر ترتیب که موږ او تاسې پر خویندو پر میندو او پر نونو تعلیم ونکو تحصیل ونکو، دا په یاد ساتی چې وطن به له دې بدتره سي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خویندې او میندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دوی محرومه کړي دي، دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپله کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رڼایي ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یاستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
سادات صاحب کور ودان سلامات اوسئ. میرمن خورم څه فکر کوئ دغه پرله پسې تحولات چې دي تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه، اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې میرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه، یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدلیږي بالاخره، او داسې څه واقعي ګورئ یا داسې څه ګورئ چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅ کله هم نه. زموږ هیلې ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولي دي، او ته زموږ هیله او امید البته نه تنها زما، د هیڅ افغان ښځې او جنې تمه نشته، خو موږ ډېر لوی رب لرو، توکل هم پر رب دی. الله پاک کولی شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر اوسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي، او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نه زموږ هېڅ تمه نشته او نه م ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې زموږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. د هغو سره هېڅ سند، هېڅ یعنی یوه مثبته خبره، هېڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو د موږ به د دغسې یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارلې دي، انشاءالله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هېواد د ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهېږي چې بې سوادي ده. که زموږ هر ورور هر خور سواد ولري، نو هغه د یوې جامعې د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ او جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، او دا متاسفانه چې د اکثرو ځوانانو، د اکثر افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاتک متاسفانه. مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یا دی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم دا معنی چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي. او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي، دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته، نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکترانې چې دي دا به هم څو کال وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک بدن دی پریږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي. بیا به نو د خزینه ډاکټرانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل میرمن یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یو ډک غټه خلاوي او بیا به ډکول هم په کم وخت کې امکان نه لري. بیا به نو یو بل دوره غواړي چې نجونې لاړ شي امتحان ورکی، اول خوانځي فارغ شي، بیا لپانتون فارغ شي، او بیا دند واخلي، ممکن کلونه هتا یا ولسیز وخت واخلي. په هر حال په دیل چې دغه خلاو لپاره همکار وشي ترسو پاینده کې خدای مکړه داسې وستون نه وي چې جبران دل به بیا ډیر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب مخکل دی چې د خبرونه بل ملمته ورشو خغلی وبیدي هم وس مخ سره یو ځایږي به سره یو ځایږي وعده کړي. تاسو راته وای چې د وزوان په توګه څومره هیلشتا، آیا فکر کوي په ټولنه کې په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وترل سي انجونې چې نن سبا له زده کړو به برخې دي، یا هم په افغانستان کې دنه نشي کولای چې زده کړو کې داسې کوم فزیکی یا یو څه شته چې زړه په وتړي او هیلمند وي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلی کې تعلیمی ادارې خلاص شي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پریښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلي خو بیخي نسته، ځکه هیلي ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم. امر ثانی د دې نه پیغمه چې کله ده یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دی یا قیامت ته په تمه دی، امر ثانی باندې والا که پوسم، خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه خور مور هغه د ځمکې پر مخ فرښتی دي چې دی انبیاء علیه الصلاة والسلام دی هغه مثبت انسانان یې جامعې ته تقدیم کړي دي، او دی مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو علوم صحي اکاډمي مرکزونو پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، تر څو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي له لحاظه، د علمي له لحاظه، د پرمختګ له لحاظه، د پیشرفت له لحاظه موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو. موږ غیر د دینه هغه وران افغانستان به وي، هغه جګړه به وي، او دا به زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشی نسی، ډیر خطرناک او خراب وضعیت به موږ راتلونکي کې مخ ته ولرو چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړي او خلک به ورته جنازې ته نږدې، او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه وکي، او ګیرې به نه دي چا پر مخ، او سپینه لونګۍ به پټکۍ به نیوي، حتی اسلام د وطن نه به خلاص شي. څوک به داسې زړه نه کوي چې وایي زه مسلمان یم، د څه شروع کړي دي. دا خو که قرآن کې وایي، خو په قرآن کې داسې آیات ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیات سته نه حدیث سته. بیا هم پار ترتیب ډیر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړي، نور هم مزوروي، ډیر تکیدل یاستو، ډیر زوریدل یاستو، نیم ولس لاړه وطن یې خوشې کړه، نیم ولس چې دلته پاتې ده بیا علمه ده. نو باید دې ته یو ترتیب جوړ شي، او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډیر ملامت یاستو.
بله، کور ودان سلامت
او عمل نه
او سلامت او سیکور ودان احساسات مو اړتیا هم چې د ستایلو دي. دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي هر ځوان، هر خور، هر پیغلې لري، او اړتیا هم چې ناهیلی دي. مونږ هیله کوو چې دغه خبرونه هدف هم دا دی چې مسول چارواکي دغه خبرونه ووري، او بل اخر سرګریوان ته کوس کې وای چې دغه د افغانان غوښتنه چې دي دا نه کومه سیاسي غوښتنه ده، نه هم کومه بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. لکه مرغه دا مهال بحث ته خاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمنی په لایپزیګ پانتون کې چړون کړي او په خوا د لوړ زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټډیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شوې وای، شرایط یې نه پوره کړي. د هغه پوهنتونونو چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړ زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغو پوهنتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی اوس څېړنه کړې وای، د پوهنتونونو شرایط یې نه پوره کړي. څه فکر کوئ خصوصي پوهنتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږدمهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو مهرباني عبیدی صاحب.
ډیره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مؤسسې تړل شوي دي او اوسنی نظام راضي او یولس نورې د لوړ زده کړو موسې دروازې تړي، دا بل شک چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پنتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه یې درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پنتون داخلي آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پنتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه یې پوره کول. هر پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې میو شمېر پنتونونه، خصوصي پنتونونه او لاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، د شک نشته. خو هیڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پنتونونه وتړل چې هغه طبي پنتونونه وو، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. کچیر د دوی کیفیت ټیټ دی، دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې کچیر کیفیت ټیټ وي، خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې دغه په وړاندې بې تفاوته اوسو. پنځه پنتونونه وتړل، دا یوازې هغه یوه تجربه ده. نور پنتونونو ستونزې درلودلې، پنتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، وزارت ورسره ګام په ګام کار کول چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغه حالاتو کې د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې حداقل دا لیدلوری نه و چې پنتونونه دې وتړل شي، دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پنتونونه تړلې دي. اول سوال دا دی، دغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پنتونونه تړلې دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده، او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پنتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کیدای شي یو لامل دا هم وي چې خپل خصوصي پنتونونه هم یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل ارشیوی وی چې دروازې وتړي. په صورت ک وخت وو، زه بیا یو لاند مقایسه
کوم. دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کار مو هلته دند تر سره کړه، او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري. دغه خصوصي تعلیمي موسسات، تحصیلي موسسې څومره مهم دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو، دولتي پوهنتونونه په خوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي. مثلا که به موږ په اوسه ډول فکر وکړو، یو لک فارغان درلودل د کال، نو همدې دولتي پوهنتونونه به ایواز ډیر زره یا څلوېک زره فارغان د لوړ زده کړو لپاره دوی جذبول، اما شپږ زره او یا زره به هر کال به نتیجه یا هم به سرنوشت پاتې کېدل. بیا به همدغه خصوصي پوهنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجیدو خواته روانه ده، یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پوهنتونونه به دغه تشه ډکه کړای شي، او کنه دولتي پوهنتونونه لا هم هغه ورتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکو سره چې په امریکې کرسچن پانتون کې استاد ده، منګه د کورونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کورونا نه مخکې د کورونا په جریان کې او د کورونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کورونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې و د ټکنالوژۍ لحاظه، په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی و، خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې موږ واقعا ناکام وو، یعنی په دې معنی چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی، یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه د ځوانو استادانو د جذب له پلوه د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادان او هیڅ لیسانس استاد نه درلود، یعنی دغه پړاو ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین نشو مویله، خو د ګوتو پشمیر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملی کول. اوس تاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې ته ورسید، یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې درلودې، خو دغه شمیر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0 خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګه درلودل، په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو، خو دغه محصلین وو په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو، یعنی منګه په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې منګه 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې، 2% نجونې بیا تکرارو. د دې ډلې څخه 55% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو، یعنی 55% دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې او 55% یعنی د 2,500,000 نه زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ 138 رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، 138 رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره، یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساره و. او له بده مرغه اوس لیدل کیږي چې یو شمېر د کیفیت لحاظه، یعنی پوهنتون کې درې موارده شاید دوستانو ورباندې بس کړی وي، کله چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پاکله خبرې کوو، درې موضوع ډېر مهم دي. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. اوس تاسو راشه د افغانستان سیستم بررسی که یا د افغانستان سیستم وګوره، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د زده کړو د متاسفانه د په اوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پیږي خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه هېواد خوشې کړل، ماجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یوازې درې سوه شپاړس پی ایچ ډی ډاکتران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادانو ماستري درلودل، یعنی د بیچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډېر کم شوی و، په حال کې چې په 2001 کې موږ ماستر او ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو، یعنی دا ډېر لوی پرمختګ و چې په تیرو شلو کلونو کې وشو. اوس یو شمیر دغه دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړي، مستریان وکړي، پیژدیان وکړي، بیرته یو تر استانه شول، دغه یو وخت خوشې کړ او دا ډیر لوی ضربه ده د افغانستان تاسیس.
بله شکه، بله شکه وایي دې سره.
او دلیل هم دا ده دوه ټکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل هم دا ده چې اوسنی نظام سره دغه منګه فریډم اف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې منګه اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان اجازه نه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکړي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې لاړخه تاسو ماته د دریو کلونو کې وښایي چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړي، یوه علمي څېړنه، او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوې دي. ټول سره پرې شوې دي. سکالرشپ نشته، مثلاً بهر ته نشي ناستول کېږي. یوازې د ګوتو پشمیر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي، چې هغه یوازې د ګوتو پشمیر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټولو هیوادونو ان تر دې امریکي بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټولو هیوادونو تقریبا اروپایي هیوادونو بورسونه وو، دغه اړیکه پرې شوې ده. یعنی په جامع باندې کې ویلای شو هغه درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه له بعده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیری کې په دې لږ زراتم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنی ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلې شو، یا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبري وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه سرګان کړي. اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. وعليكم
السلام. علیکم جوړه په خیر، تکړه
سمران بغلان. خا مهرباني وکي بغلان نه ک باغران نه د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د یو هیواد په واده کې د خصوصي لوړ زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره د خصوصي پانتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمې دي ستاسو نظر؟
اول تا کارکونکو ته او ستا میلمه ته سلام احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام. غاګ ملک ټیټ د کپل وړ اواز خبرې وکي. غاګ ملرو مهرباني.
او ر هو ستوي سوز ما اواز
وو وس صحیح ده. و مهرباني دا ما ورکي.
ما دا ملما څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید موږ تحصیلات یعنی باید قوی تر شي. وو چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتو کې چې موږ ساتي هغه پانتونونه اوس امارات بند کړي دي او طالبانو بند کړي دي. یعنی زه دغه کم امارات استازي ته زوایم ته چیرې موږ ساتي په دې افغانستان کې، یعنی موږ ساتي ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ ساتي ضرورت لرو، باید موږ ساتي دا پانتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخش چې دی په دې بخښو کې نور کار کوي. نو د دې لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوي. ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري.
خدا پاک دیمان قبل کا محترم فضل الله الدین صاحب سلامونه تا طرف د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دیو کې څنګه جوړ بیاس
و مننه زموږه دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند ستړي مشي. ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په وانډه کې، خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې وانډه څه ده؟
قربان سم خدای د خوشاله کړم محترم فضل الله الدین صاحب مخکې د دې ستاسو موضوع ته نو زه ستاسو نه شنه اوریدونکو مده د ډېر وخت ما شم ټول د وخت زده د ازادي رادیو نشرات چې بیا ورمه لودین سم محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کې مشتا سره ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګارای چې د امریکا ژغ آشنا رادیو ستي د ازادي رادیو پر تپور اوشتې د مرد ازادي رادیو نشرات یې ګسره کته کړی دي. نو خدای دې وکړي چې تخنیکام کاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا رادیو نشرات ستاسو پر نشراتو پر ځای باندې ازادي رادیو پر ځای د خپل د ازادي رادیو سره نوري لیکلي لودین صاحب.
که ممکن هلمند کې د غستون زوی کله نا کړه د میډیم څپې یا منځنۍ څپې او بل سره د غډول ټکر کې پر حال هغه ته موږ توجه وکړو. تخنیکی همکاران به جریان کې کو راځو موضوع ته لاندې خپل نظر ته وای. څومره مهم دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت؟
قربان سم ډیر مهم دي. مستر محمد الله الدین صاحب مرد حکومت صدا غوښتنه چې دې ځا سینې کوي چې مثال د ذکرو په دغه باندې بندیزونه ولګي پر نور شان دي بندیزونه ولګي. محترم اسد الله الدین صاحب مرد مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کو پکه دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشتا اشاره وته کم بندیزونه چې پر دې لګول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي. مرد ذکر ته ضرورت لرو الدین صاحب یو ملک چې پرمختګ کوي په سیوادو په لوست کوي. تاسو وګورئ نړیوال ملکو ته الدین صاحب محترم کمپیوټري تایری جوړ کړی د خپل کورو کې ناڅي دا غزا څخه نور ملکونه پنه شکی دا د چی شي برکات دا د علم برکات لودین صاحب. نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي پر سنوي بندیز ملګوي دا ستاسو په ګټه دی لودین صاحب. دا وس مثال د خبرې د دې ځان سم کول چې ملک تبدا سم د غټلاته د ستاسو د رسنی د طریقه ما ځا تر مسول چارواکو رسیږي خو بدبختانه باید وام د رسنی لاندې مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولي. نو خدای پاک دې چې حکومت یې ته توجه وکړي مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیز نه لري کې لودین صاحب محترم.
کور ودان ډیره مننه. یو بل اوریدونکو همرا خپل بیا راځو باسم منصور راټولو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري. خدای دې اوریدونکو اړیکه پرېښ فل راځي د بحث درنو ملمنو چې بحث سره راټول کو د پايشي بوته نګدې شوی تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې د کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا لبد مرغه چې بعد پایلې لري او دوام په وګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي. دغه راز د یادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عناناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي. حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي. راځي به سره راټول کوم ملمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندې مننه. څه کول په کار دي ولست خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي ولست خپل څه کولای شي فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان ستاسو ولست مېرمن شته.
مننه خه پښتنه دا خو فکر نکم چې ولس نه څه وکولای شي ځکه چې کلم ولس خپل غږ پورته کوي نه په زندانونو کې دي او هغه ته سخت شکنجه ورکول کیږي زموږو نه خويند ته. نو مهمه خبره دا ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت موږ ته بیرته راکولای شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي. نه دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یوه ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن دپاره. دوی باید یوه ثانیه هم ضایع نه کړي او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینې محبت د بشر دوستۍ دین دی د ظلم او ستم دین نه دی. دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا دا کار د کولو دی او که نه دی. دا مکمل سیاست د خپل ځای پریږدي د خپل وطن ته د توجه وکړي د خپل ملت ته د توجه وکړي د ملت حق دی ورکړي او که چیرې دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګوو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخکې وړو دا هیڅ کلام امکان نه لري. نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې بیرته جبران نه لري. نو دې خلکو زور د خدای زور دی. نو دوی د وډا چې د خلکو د عقدینه چې دا ورس پوره زیاتیږي او ورس پوره د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي د په هندونو دروازې تړي او حقونه تر اخلي دا هم کولای شي ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینې ورکی دوی د خپل کی کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کی هیڅوک نشي خپلولای.
بله کور ودان
دوی د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلای شي خو دوی ورسره نه وي فکر نکم دوی په ځان تمامي ګیاو هغه اشتباه به وي چې هیڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسه میرمن خورم ډیره مننه. خغلی سعادت فکر کوي د طالبانو چارواکو د خبره درکړي چې چیرته پوغت محل کې دوی د غبندزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتیږي؟ مخکوتہ سهم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ پتنګ شي. فکر کوي د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی اتمن دغه حساسیت درکړي د ځکه له ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډیره مننه نوردین صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چې تا پاسته ورسلرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوی ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وایيږي دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نوردین صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پرسنوي کې دا تقریبا 40 کلن د 20 کلن الکس هم دغه خبرې دي. نو زما په ان باندې نور خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي باید د ولس هیلو تجمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کی دي، او کغواړي چې یو څو کال نور د حکومت وکي، رښتینی حکومت وکي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځي او پانتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته پکار نه دي، عمل پکار ده. اوس که رښتیا وایم دی مې نه پریدي، که دروغ وایم الله مې نه پریدي، مونږه مېران پاتې سوي څه وایو؟ دی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی، دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته سریعا ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کزینه شخصي ستونزې لري، باید کزی ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل پکار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دي وکړي. د علیمانه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید یو لاس یو، نو دې پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه.
او کور ودان ډیره مننه سعادت صاحب، سلامات او سید باس لګی چې به پات دی. خاغلی عبیدی، تاسو د پای خبري هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتون کو څومیاشتو کې یا پراتون کې کال کې بل اخره د خلکو د خبري به اوري، سر به گریوان کې کوزي او غوږ به پګري او عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه چې ګورم نه لبده مرغ اراده نشته. مخکې تاسو خو پوښتنه وکړه د ولس او د اوسنی نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس آواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل آواز اوچت کړي. او څوک چې خپل آواز اوچتوي هغه زندان ته ځي، او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده لبده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چوګوري، یوازې دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارک ته د نکیږي فکر کوي ولس دغه وي دي کنه. په حال کې چې په نوره نړۍ کې ټول پښتنه کېږي، د ټول پښتنې په اساس دوی هغه خپل سرویګان کېږي، دغه سروي او په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خو له بده مرغه تر اوسه دغه کار نه ده شوی، یوازې هغه څو د ګوتو په شمېر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره روابط لري، دغه چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایله نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده. او کچیر دغه اراده پیدا شي، په دغه دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي، او دغه دریو برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د واده لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست لری وساتل شي، او دا یو وصل د پټور نړۍ کې تحصیلي نظامونه د سیاست سره اړیکې نه لري، بیخي جلا مسله ده، او دا باید په افغانستان کې د سیاست څخه لری وساتل شي. دویمه مسله د استادانو بهتر راستنیدل دي، د سیو مکانیزم باندې باید کار وشي چې بهتر هغه استادان چې هواد خوشی کړی هغه افغانستان ته راستن شي. دریم د نړیوالو پانتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي، دو سره بیرته غاړي کې جوړی شي چې کومه اړیکه چې لمنځه. او څلورم اخري مثلا دا چې د علمي څېړنو لپاره زمینی مسایل شي. او
ډیره مننه عبیدی صاحب، سلامات او سیکور ودان. متاسفانه چې خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي چې باسو غزو کور ودان میلمنو. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو لخون کې او د خزو فعال لطفي خورم، له مدني فعال سید احسان سادات او د جرمنی په لابزیک پانتون کې له څیړونکو او د لوړو زده کړو وزارت له پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپل نظر مو څرګند کړ.